تا مننه کوم مصطفی صدیقی قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو. په یو راپور کې به ووري چې امریکا خپل یو برخه تجهیزات او وسایل چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته وړي وو پلوري، او په کونړ کې د ملي اردو د ځواک د ځنګړو ځواکونو د یو ټولي قومندان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوی. راپورونه ورست راځي. لومړی خبرونه واوري چې حمیده عثمان چمتو کړی دی.
د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار وختي د ماین چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. راپورونه وایي چې په کونړ ولایت کې د ځانګړو افغان ځواکونو د یو ټولي قومندان له وسلې او هموی موټر سره د دولت مخالف وسلوالو ته اوخته دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په واشنگټن کې وکتل. کیری خبریالانو ته وویل له پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي. پورا خبرونه واوري. د کابل ښار د 15مه امنیتي حوزې اړوند د کوټي سنگي پچاوک کې نن سهار د ماین پچاودنه کې یو کس وژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته ویل چې پیښه په 9 بجې په یو کورولا موټر کې د چسپکی ماین د ځای پر ځای کېدو له امله رامنځته شوه. هغه زیاته کړه په پیښه کې یوازې موټر چلونکی چې تر دې دمه یې هویت څرګند نه دی وژل شوی او نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. راپورونه وایي چې په کونړ ولایت کې د ځانګړو افغان ځواکونو د یو ټولي قومندان له وسلې او هموی موټر سره د دولت مخالف وسلوالو ته اوخته دي. له کونړ څخه د ازادۍ رادیو خبریال په خپل راپور کې وایي قومندان مصیب خپل وسلې او د لوړ تخنیک یو شمیر وسایل هم له ځان سره د حکومت مخالف وسلوالو ته وړي. راپورونه وایي چې دا د افغان ځانګړو ځواکونو لومړنی قومندان دی چې له اسلامي حزب سره یو ځای کیږي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله پرون ازادۍ رادیو ته ویل دی قومندان د اختر له رخصتیو په ګټې وسله او هموی موټر د شیګال ولسوالۍ ته وړي دي. د کونړ والی وایي د شیګال قومي مشرانو یې غوښتي چې مصیب خان او ورسره وړي وسلې دي دولت ته وسپاري، کنه په سیمه کې به ملي اردو عملیات وکړي.
او موږ په دې کې قومي خلکو سره رابطې لرو او قومي خلک په دې کې منډه ترلې مې دا درې ورځې مصروف مو. موږ غواړو چې دغه پیدا شي او بیرته خپل قطار ته دغه تسلیم شي.
د زبیر صدیقی په نوم یو تن چې ځان د اسلامي حزب ویان بولي له نامعلوم ځای ازادۍ رادیو ته ویلي چې مصیب خان د 15 میله وسلې او نورو تجهیزاتو سره دوی ته وراوخته دی. د پکتیکا چارواکي وایي چې پرونی سرحدي ځواکونو په یو کمین کې د حکومت 15 مخالف وسلوالو ته مرګجوب لاړول ده. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان ازادۍ رادیو ته ویل چې سرحدي ځواکونو په دې عملیاتو کې څلور تنه نور وسلوال ژوندې نیولې دي.
درې وسلوال مخالفین ووژل شول، دوه ټپیان شول او څلور تنه ژوندي نیول شوي دي چې هغه اوس تر پوښتنو او ګرویدنو لاندې دي. او د دوی نه یو شمېر وسلې او مهمات هم زموږ د پوله ساتونکو پولیسو لاسته ورغلي دي.
د پکتیکا د والی ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې حکومتي لوري او یا ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د پاکستانی رسنوی هغه راپور رد کړی دی چې ګوند افغان حکومت په زرګونو پاکستانی بندیان خوشی کوي. پاکستانی رسنوی پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام د ګوند یو مشر مولوي ګلنصیب لخلی وویل چې افغان حکومت په نږدې راتلونکو کې 2500 پاکستانی بندیان له زندانونو خوشی کوي. مولانا ګلنصیب ویلي چې مولانا فضل الرحمن کابل ته په خپل وروستي سفر کې له ولسمشر احمد کرزي سره د پاکستانی بندیانو په مسله خبرې کړې دي. خو د ولسمشر رحمت کرزی ویانی مل فیضی پژواک خبری آژانس ته ویلي چې په دې لیدنه کې د پاکستانی بندیانو مسله نه ده یاده شوې. او مولانا فضل الرحمن یوازې په خپل ګوند پورې د تړلو بندیانو یادونه کړې چې ولسمشر د خوشی کېدونه بلکې د دوسیو د څېړلو ژمنه کړې ده. مل فیضی ویلي چې د بندیانو د خوشی کولو په اړه کوم توافق نه دی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په واشنگټن کې وکتل. نواز شریف په څلور ورځني رسمي سفر واشنگټن ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. کیری خبریالان ته وویل له پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي او زیاته یې کړه چې پاکستان د سیمې د ثبات لپاره ډېر اهمیت لري. هغه وای ډیر مسائل دي چې موږ باید خبرې پرې وکړو او له پاکستان سره اړیکې تر دې زیاتې مهمې کېدای نه شي. پاکستان هغه ډیموکراسي ده چې د خپل اقتصاد د خوځښت او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې کلکې هڅې کوي. د سیمه ییز ثبات لپاره هم مهم دی. امریکایي چارواکو ویلي واشنگټن چمتو دی چې له پاکستان سره 1.6 میلیارډ ډالر کلنۍ پوځي او اقتصادي مرسته بیا پیل کړي. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا د ځانګړو کماندو ځواکونو لخوا د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته ترنګلې شوې. پاکستان همداراز په خپل قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو هم ناراضه دی. د هندوستان صدر اعظم منموهن سنگ د روسیې او هندوستان د مشرانو په 14مه کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ ماسکو ته رسیدلی دی. دا د هند صدر اعظم له څوکۍ څخه تر ګوښه کېدو مخکې د منموهن سنگ وروستی بهرنی سفر دی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د دوشنبې په ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. تمه کېږي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې به د تجارتي اړیکو په ټینګولو متمرکزې وي. په دې کې د روسیې لخوا هندوستان ته د وسلو او پوځي وسایلو د اکمالاتو موضوع هم شامله ده. همدارنګه به د هندوستان د کوډانکول اماټومي تاسیساتو کې د دریم او څلورمې برخې په جوړېدو کې د روسیې د برخې اخیستو په اړه هم دواړه مشران خپلو کې خبرې وکړي. ویل کېږي چې د هندوستان او روسیې مشران به له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د سیمه ییزو اغیزو په اړه هم خپلو کې وغږیږي. د اسرائیلو صدر اعظم د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د نړیوال فشار د زیاتولو غوښتنه کړې. بنیامین نتانیاهو د اسرائیلو د کابینې پرونی غونډې ته وویل پر ایران نړیوال فشار باید تر هغه وخته دوام وکړي چې له ایراني چارواکو د خبرو پر ځای عملي ګامونه تر سترګو شي. د زیاته کړه چې دا فشار باید زیات شي څو ورسره دا امکان زیات شي چې ایران خپل اټومي پوځي پروګرام ودروي. د اسرائیلو صدر اعظم دا وینا په داسې حال کې کوي چې امریکایي چارواکي د ولسمشر حسن روحاني د حکومت لخوا د ښه نیت د اقداماتو په ځواب کې پر تهران د لګول شوو بندیزونو د له منځه وړلو پر احتمال غور کوي. د امریکا د خزانې وزیر جکلیو پرون د امریکا په یو ټلویزیوني چینل ته وویل چې واشنگټن به د ایران د مشخصو اقداماتو په ځواب کې ګام په ګام اقدام وکړي. مصری چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په قاعده کې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته 3 کسان په ډزو وژل. په وژل شویو کسانو کې چې پرون ناوخته ډزې پرې وشوې یوه 8 کلنه نجلۍ هم شامله ده. چارواکي وایي چې په دې برید کې همداراز لږ تر لږه 9 نور کسان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو هغه مهال ډزې پیل کړې چې د یوه واده ګډونوال له کلیسا د راوتلو په حال کې و. د پولیسو یوه وایاند ویل چې برید کوونکي 2 کسان و چې له یوه روان موټر سایکل څخه یې ډزې وکړې. د مصر د وګړو په سلو کې له 6 تر 10 قبطي عیسویان دي. د افی نړیوال سازمان د روانې میاشتې په لومړیو کې په یوه راپور کې د مصر پر امنیتي ځواکونو ځکه انتقاد وکړ چې پر عیسویانو د انتقامي حملو په بندولو کې پاتې راغلي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا پاوز خپل یو برخه وسایل او تجهیزات چې وړلې ورته ګران تمامیږي پلوري او یو برخه افغانستان ته پرېږدي. له سعودي عربستانه د هیواد بیلابیلو برخو ته د حاجیانو د راستنېدو بهیر له کومې ستونزې پرته پیل شوی.
دا پروازونه موږ چې د تن هم قبول کې نه لرو، بلکې د مزار او د هرات او د ګوجرم شروع کېږي، د قندار هم شروع کېږي.
په کونړ کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د ټولي قومندان د وسلوالو طالبانو پر لیکو ورګټ شوی.
دا اختر په دویم ورځ باندې دا کس دغه موټر هم بوله د اصلي هم په کول شګل درې ته تللی دی.
له مخدرو موادو سره د مبارزې ځانګړی عدلي قضایي مرکز وایي چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د نیمروز د امنیت پخوانی قومندان د مخدرو موادو له قاچاق سره په تړلو تورونو مجرم پیژندلای او پلس کله باندې محکوم کړی. په نورو موضوعاتو کې ویل کېږي چې په کندهار کې که څه هم د هیواد د نورو سیمو په څیر د اختر رخصتۍ ختمې شوي، خو د ګڼو دولتي ادارو کارکوونکي لا هم خپلو دندو ته نه دي حاضر شوي. په وروستۍ برخه کې اساسي بشري حقوق او د ورکو عزیزانو د پلټنې 19 پروګرامونه وړاندې کیږي. را سره اوسئ. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمولو ته دوام ورکوي، یو برخه هغه تجهیزات او وسایل چې په تیر لسیزه کې د طالبانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته انتقال کړي پلوري. امریکایي چارواکي وایي د دې وسایلو بیرته انتقال ورته په درنه بیه تمامېږي. پر دې سربیره امریکایي پوځیان د $1 میلیارډ په ارزښت وسایل او تجهیزات په افغانستان کې پرېږدي چې د دې هیواد د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره یو ښه ډاله یې بولي. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د یو خپر شوي راپور پر بنسټ په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د باګرام له پوځي اډې څخه په یو رپورټ کې ویلي چې له زغروالو موټرو او عصري تلویزیونونو رانیولې د ایسکریمو تر قاشوغو پورې بیلابیل وسایل چې په تیرو لسو کلونو کې امریکایي سرتیرو افغانستان ته لزان سره وړي وو اوس لیلام ته وړاندې شوي دي. راپور وایي د امریکا متحده ایالات دا وسایل او تجهیزات چې بای له $900 میلیونو څخه تر $22 میلیونو پورې اټکل کیږي د افغانستان په بازار کې پلوري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې وایي په وچه کې د پراته افغانستان څخه د دې وسایلو او تجهیزاتو انتقال ورته په ډېره لوړه بیه تمامېږي. پر دې سربیره امریکایي پوځیان $2 میلیارډ په ارزښت تدارکات په افغانستان کې پرېږدي چې د راپور په وینا د افغانستان د نوي راپور ته کېدونکې اقتصاد لپاره یو ښه ډالۍ ده. خو د دې وسایلو او تجهیزاتو د پلورلو په وړاندې خنډونه هم شته. د ایئر کنډیشنونو، سپورتي ماشینونو او نورو په څیر ځینې وسایل چې ټایمر یا وخت ټاکونکي سیستمونه پکې دي لمن زوړل کیږي څو په چاودنو کې ترې کاروان خستل شي. واشنگټن پوسټ امریکا د دفاع وزارت د تدارکاتو د څنګ د یو ویان میشل میکاسکل له خولې وایي یو شمیر غیر نظامي وسایل وخت ټاکونکي ساعت او یا نور داسې برخې لري چې کولای شي ګواښ پیښ کړي. د بلګې په توګه وخت ټاکونکي ساعتونه کېدای شي له چاودیدونکو موادو سره وکارول شي. دا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي د یوې برخې وسایلو لمن زوړلو د زړو وسپنو یو لوی انبار جوړ کړی چې نمونه یې مخکې په افغانستان کې نه ده لیدل شوی. په رپورټ کې ویل شوی چې د دې وسایلو د یوې برخې د لمن زوړلو له کبله یو شمیر افغانان خوابدي شوي، ځکه دوی فکر کوي چې کولای شي له دې عصري وسایلو استفاده وکړي او یا یې وپلوري. دا راپور په وینا د افغانستان په څیر د یو بېوزله هیواد لپاره دا ډول وسایل ډیر ارزښت لري. د صوفی خان په نوم یو افغان سوداګر په باګرام کې د ماتو ګډو وسپنو څخه په ډکه سیمه کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا د امریکا باطله دانی ده. د فدا محمد په نوم یو بل افغان چې د ماتو او زړو وسپنو څخه د ډکه سیمه سیختن دی وایي د ځینو وسایلو وسپنې به بیرته ویلې کړي او په ساختماني پروژو کې به یې وکاري.
د دې راپور تفصیل د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه کتلای شي. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو د قطعي او افسر له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی. چارواکي وایي د منصبدار چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی همدارس د ملي اردو یو هموی موټر له زیات شمیر وسلو او مهمات سره وسلوالو ته تسلیم کړی. روحله انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزادۍ رادیو ته ویل د شیګل ولسوالۍ وسیدونکو مصیب چې د ملي اردو په ځانګړو ځواکونو کې د یو ټولي قومندانو د اختر له رخصتیو څخه یې په ګټه خستنه د خپل ټولي اړوند وسلې یو اراده پوځي موټر او نور وسایل شیګل ولسوالۍ ته وړي او هلته یې وسلوالو کسانو ته سپارلې دي.
د اختر په دویمه ورځ باندې دا کس دغه موټر هم بوله د اصلي هم په کول شیګل درې ته تللی دی. ولا دا په ډېر تعداد باندې خامخا چې دومره موټر او هلته قطعه کوم څوک نه و دی برکلی. دا چې په کم ځای کې ده او کم ځای ته رسېدل مونږ په تاسو تلاش کې خلک پورې مونږ رسې موثق دغه مسلم نشته.
هغه وایي کله چې وسلوالو کسانو له موټر څخه وسلې او نور شیان اخستي به موټر ته ور چولې او لمنځه وړې دي.
موټر خو د غاسکری دغه دی او ته ټینکو یو دی او ته هم وي او هغه بوله دی او کله چې سلای ته کوزا کله دغه کته گزارل دی به ته ورم لګولې دي.
والی وای و سید شیګل ولسوالۍ قومي مشران راغوختي چې څو ورته له ملي اردو تختول شوی شیان او تختیدل افسر وسپاري او کدا سی ونشینو حکومتي ځواکونه اړ دي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي.
او موږ په دې کې قومي خلکو سره بتلرو او می خلک پدې کې منډه ترلمې دا د درې ورځې مصروف مو موږ غواړو چې دغه پیدا شي او بیرته په لقطات ته دغه تسلیم شي.
موږ څو ځله ولایت ته راغلو سپینګیرو سره د خبرو هڅه وکړه څو معلومه شي چې قوم با وسلوالو ته د سپارل شوی وسلی او هغوی سره د یوځی شوی کس په پیدا کولو کې سمرسته کولې شي، خو هغوی له معلومات ورکولو ډډه کوله. تر اوسه په کونړ کې ملي اردو د یاد پیښې په اړه څه نه دی ویلي. زبیر صدیقی چې ځانته د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې ویاند وایي، ازادي راډیو ته د تلیفون په لیکه دعوه وکړه چې وسلی دوی ته سپارل شوي او د ملي اردو یاد صاحب منصب د دوی ارتباطي و.
ازادي راډیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د لوی اختر عمومي رخصتۍ پای ته رسیدلې، خو په کندهار کې د ډیرو دولتي ادارو مامورین لا هم خپلو دندو ته نه دي حاضر شوي. خلک شکایت کوي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د خپلو ستونزو د حل لپاره یو شمیر دولتي ادارو ته مراجعه کوي، خو له چوکیدارانو پرته نور کارکوونکي هلته نه وي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. رښتینی صاحب، څه پېښ شوي؟ د مامورین ولې ناراضي دفترونو کارونو ته؟
تکل صاحب، تاسو او د ګرانوریدونکو سهار نیکمرغه. لکه تاسو چې ویل، د لوی اختر رخصتي خو د شنبې په ورځ پای ته ورسېدله، خو لا هم دلته د ځینې دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي لا خپلو کارونو ته نه دي راغلي. د خلکو شکایت دا دی چې دغه دوې ورځې پرله پسې د شنبې او یکشنبې په ورځ باندې د ډېرو ادارو مخ ته درېدلي دي، او د چوکیدار پرته نور کارکوونکي نشته. او د ځینو ادارو د مسؤلینو په اړه ویل کېږي چې دوی بهرنیو هېوادونو ته په چکر وتلي. د کندهار د پوهنې ریاست چې باید د شنبې په ورځ لا پرانیستل شوی وای، خو تر پرونو پورې لا د دغه ادارې رئیس او مرستیالان دندو ته نه وو حاضر شوي، او مراجعینو د ورځې تر ناوخت د دوی انتظار کوي. د پوهنې په ریاست کې دغه ډول حالت د کندهار د ښوونې او روزنې پر عمومي بهیر هم سخت اغېز کړی. ښوونکي او زده کوونکي هم ټولګیو ته نه دي حاضر شوي. د خلکو هیله دا ده چې د نورو ادارو تر څنګ د پوهنې ریاست کارکوونکي باید په خپل وخت دندو ته حاضر شي، تر څو د زده کوونکو، البته د زرګونو زده کوونکو، وخت ضایع نه شي. ما همدا څو شېبې مخکې د دغه ستونزه د کندهار د مطبوعاتي دفتر د مسؤل جاوید فیصل سره شریکه کړې. دی وایي چې پرون د ولایت څخه یو ایهات یا یو ټیم پر ځینو ادارو ګرځېدلې دي، او هغه کسان چې دندو ته نه واتر شي وي هغه راتر کړي دي.
رښتینی صاحب، په دغو چارواکو کې چې دندو ته نه حاضرېږي، یوازې د ټیټې درجې مامورین دي که جګپړي چارواکي هم نشته؟ یا برعکس، جګپړي مامورین نه دي حاضر یوازې، او که د ټیټې کچې مامورین هم غیر حاضر دي؟
تر ډېره په دې کې د ریاستونو مسؤلین شامل دي. مثلا ما د تېره ورځ کې د خلکو د شکایتونو پر اساس د پوهنې د ریاست څخه لیدنه وکړه. هلته نه رئیس موجود وو او نه هم مرستیالان، یوازې شهري مدیر د څو ساعتونو لپاره راغلی وو. هغه هم نیت درلود چې بېرته رخصتي وکړي. دغسې د ځینو نورو ادارو مسؤلین هم ادارو ته نه دي حاضر شوي، او کله چې رئیسان نه وي موجود، طبیعي خبره ده چې تر هغه لاندې کارکوونکي یا په ټیټه ساته کارکوونکي هم دندو ته نه حاضرېږي.
دغه چارې چې له ستونزو او خنډ سره مخامخ شوي، دا داسې په لوړه سویه او په زیاته اندازه د خلکو ستونزې دي، او که داسې جزئي کارونه دي چې له خنډ سره مخامخ شوي؟
طبیعي خبره ده ځینې ادارې چې د خلکو روزمره کار سره دي، د دوی خپلې عارضي ورته وړي. د دې تر څنګ د کندهار د پوهنې بهیر دي، د شنبې په ورځ لا باید ټول مکتبونه او ښوونځي پرانیستي وای، او زده کوونکي خپلو زده کړو ته حاضر شوي وای. اما د پوهنې ریاست کې لا دغه ستونزه موجوده ده، نو نه ښوونکي او نه هم زده کوونکي سیمپونو ته حاضرېږي. کېدای شي دغه حالت همداسې وو د دغه اونۍ تر پایه پورې، کېدای شي د زده کړو بهیر پیل نه شي او د زده کوونکو وخت تر دغه اونۍ هم بیا ځای تیر شي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی و چې پا په دې اړه معلومات راکول چې د لوی اختر له رخصتیو د رخصتیو له پای ته رسیدو سره سره په کندهار کې د ډیرو دولتي ادارو مامورین هم د ټیټې کچې او هم د لوړې کچې مامورین تر اوسه خپلو دندو ته نه دي حاضر شوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویل سعودي عربستانه د افغان حجانو درستنې دولړی په منظمه توګه روانه ده. د وزارت وی سکل افغان حجانو ته د تګ په سعودي کې د استوګنې او بیرته ستنېدو پر مهال ښې اسانتیاوې برابرې کړې وې. د وزارت دهم وایي چې سکل د حج په مراسمو کې 9 تنه افغان حجان په خپل مرګ مړه شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واوري.
د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د حج د فریضې د ادا کول وروسته له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ د هیواد څلور زونونو ته په منظمه توګه پیل شوې ده. د دې وزارت د خبرونو رئیس حبیب الرحمن صالحی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیواد ته د حاجیانو ستنېدل د شنبه له ورځې پیل شوي او د ټاکلي پروګرام سره سم هر ورځ په سلګونو افغان حاجیان د کابل، کندهار، مزار او هرات هوایي ډګرونو ته رسول کیږي. د وویل سکل د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال 9 تنه حاجیان په خپل مرګ مړه شوي خو نور ټوله پروسه په خطوګه ترسره شوې ده.
آغاز د پروسه د برگشت حاجیانو په خیر باندې موافقانه شروع شوې ده. دا پروازونه موږ چې د تن هم په قبول کې نه لرو، بلکې د مزار او د هرات او د دوجویم شروع کیږي، د قندار هم شروع کیږي. حتی تلفات د حاجیانو په عادي شکل باندې وفات شوي دي، نه نفر ترې رسیدي، تر کال اضافه ولیدي. نو تر اوسه پورې داسې غټ مشکل سره حاجیان نه دي مخامخ شوي.
د دې وزارت د معلوماتو لمخې سکل د هیواد د سلور د شولیتونو څخه سلور ویش زر افغانان د حج د فریضې د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللی وو. په تیرو کلونو کې دا شمیره 13000 وه، خو سکل په کعبه شریفه کې د یو لړ ساختماني چارو له امله په دې شمیره کې 40% کموالی راوستل شو. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د تګ لړۍ هر کال له ستونزو ډکه وه. حاجانو سعودي عربستان ته د تګ، هلته د وسیدو او بیرته راستنېدو پر مهال شکایتونه لرل. د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې د دې وزارت څو تنه لوړ پوړي چارواکي په مراسمو کې د پیسو په اختلاس او درغلیو توران او حتی له دندو لرې کړای شوي وو. خو افغان حاجیان وایي سکل هڅه شوې وه چې دا مراسم د تیرو کلونو په نسبت په ښه توګه ترسره شي. څو تنو حاجیانو په کابل هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل
نام حاج سلیم
صورت درستی صحیح ما حاج خدا کرد.
دیوی زمانوم حاجی عظیم ده، په خطوگه مو حاج وکر تاگ را تاگ زای او ترانسپورت مو خو هیس شکایت نلرو.
نوم سیدشان دیر سهولات و دیر نظم و دیر دیسپلین و مونگا دیر خوشحالی و هر شای مجاز و نه چه کمبود نو بکی مجاز کلینیک و ترانسپورت مجاز و ایچ شای کمبود نو خلاصه دوده میناک عرفک ریل و هر شای نو ایچ شای کمبود نو نو.
افغان کارپوهان د حج په مراسمو کې تیرو ستونزو ته اشاره کوي او وایي چې د حج او اوقاف وزارت ته پکار ده چې په دې مراسمو کې د احتمالي ستونزو د پیښېدو مخنیوي ته مخکې له مخکې سنجول شوي پروګرامونه ترتیب کړي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د احتمالي کاندیدانو په شمیر کې ښایي کمالی راشي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لومړنی لیست د تلې د میاشتې پر 28 خپور شي، خو خپرول یې وځنډول شول. اوس ځینو رسنیو راپور ورکړی چې له دې لیسته تر 40 زیات کسان ایستل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوایان نور محمد نور سره مرکه کړې او دا پوښتنې له هغه څخه کړې.
بلابل راپورونه چې په مطبوعاتو کې پرېږي او منبع معلومه نه ده دا حقیقت نه لري. هر هغه چا چې اوقاف شرایط د کاندیداتورۍ پوره کړي وي د بل هېواد تابعیت ونه لري هغه به ارومرو په نوملني نوملړ کې ځان پیدا کوي. احتمال د دې شته یو زیات شمېر کسان هم د ولایتي شوراګانو لپاره او هم د ولسمشریزو ټاکنو لپاره ونه شي کړی چې د افغانستان د قوانینو مطابق شرایط بشپړ کړي.
کیدای سي نور سب وایست چې د ولسمشری په انتخاباتو کې چې په احتمالي شکل شپږشتو کسانو خپل نومونه لیکلي وي دونه جزئیات تر کولای سي کړ چانه نه سي اخستل کېدای تر وخت مخکې خبره بولي چې څو کسان به ممکن را کم سي.
پارخمو دلته باید خبره ونه کو دلته په شرایطو او اوصافو باندې خبرې کیږي.
نو بیا ستاسو څېړنې څه شي تر اوسه پورې چې سي ودی
څوک په دې باندې توانې دلی دي چې هغه شرایط پوره کړي هغه به نوملني نوملار ته لار پیدا کړي. زه نه غواړم چې پارخمو باندې بس کوم فقط دومره ویل شم چې په مراتب وبا هم د ولسمشریزو احتمالي کاندیدانو کې او هم د ولایتي شوراګانو په احتمالي کاندیدانو کې کم ولای راشي.
څیرونو ته لاڅونه وخت پاتې دی داسې ریپورتونه ورکول کیږي چې د سې شنبه په ورځ باندې به تاسو دغه لمړنۍ لیست خبروي. آیا شرایط به درغه وخت پوره شي کبه بیا هم د لیست وځندول شي؟
ورسته پریکړه د کمیسیون ده چې د سې شنبه په ورځ باندې لمړنۍ لیست اعلان شي. د کاندیدانو سندونه په بشپړ ډول باندې تړل شوی دی کتل شي یو ځل بیا چې کېدو او کتوب خاطر مونږ مشخص ټیم استعمال کړی چې په دقت سره دا وکتل شي او همداشان د دوی د دوام تابعیت په اړه هم مونږ ته شنو معلومات رسیدلې دي. مونږ به راتلونکي سه شنبه پر ورځ دغه لیست اعلان
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د لومړني لیست کې د کموالی پر احتمال خبرې کولې. له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړی عدلي قضایي مرکز وایي چې د نیمروز د امنیت پخوانی قومندان جنرال محمد کبیر اندرابی د دې مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په لسو کلونو بند محکوم شوی. له ایران سره پر پوله نیمروز هغه ولایت بلل کیږي چې د مخدره موادو قاچاق پکې زیات دی او اندرابی هم د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی. د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر رجمن د اندرابی د محاکمې په اړه د ځانګړي عدلی او قضایی مرکز لویاند خالد موحد سره مرکه کړي. نو موړی په دې اړوایي
جنرال محمد کبیر اندرابی د پولیس لخوا د کابل بنلی او دګر څخه انیول شوې ده او اوس د عدلی او قضایی بدایي د محکمې لخوا لس کالو بند محکوم شوې ده او دوسیه تر سره روانه ده او دغه فیصله نهایی نه ده. دوه نور محکمې هم مخکې لري.
په دې باندې څه تورونه لګېدلی وو؟
تورونه خو ډیر ده. یو یې داده چې د خپل تورن د چې مخدره توکو قاچاق کول او بله ځینې د لاسته راوړنه چې درلود د قاچاقبرانو کله چې دوی عملیات کول او لاس قاچاقبران نیول بیرته د خوشې کول او هغه مواد چې ورسره و بل څوک ته د پیسې په بدل ورکول او همداسې د کسان مظنونین هم د پیسې په بدل خوشې کول. خو ځینې نور هم تورونه ده چې ده تر اوسه تر سیلانه لاندې ده او دوسیه تر اوسه نهایي نشوې.
موحد صاحب داسې کیسونه یا داسې پېښې ډېرې کمې دي چې په هغې کې د جګپوري چارواکي د امنیې قومندان تر سطحه پورې هغه محکوم شي. په ولسي جرګې کې او په خلکو کې لخوا هم دا انتقادونه شته چې د غټ قاچاق باران څوک چې غټ لاس لري په قاچاق کې هغوی اکثرا معاف دي له قانون څخه او څارنوالۍ یا محکمه هم حتی که ونیول شي پرېږدي. په دې اړه تاسو وایي؟
خو زه خو د نورو محکمو او څارنوالۍ په اړه زه نشم خبرې کولی. خو د کوم څه زموږ صلاحیت دغه ده چې مرکز عدلي او قضایي ډېر شفاف روان لري او هېڅ هلته یوازې قانون حاکمیت کوي بل څه شی نه ده. او په تیرو کلو کې موږ د آمرین اوزه په سطح د قمندان همنی ولسوال او حتی د زون په سطح د قمندانانو قضیه سیلری ده او دوی محکوم کړی ده.
اوس څومره دوسیه تر څېړن لاندې دي د مرکز لخوا خصوصا که چیرې د مهم کسان چې پکې
دوسیه خو ډېر ده. خو زه د دوام رو به دوه سوه ډېر دوسیه د مزدونین د دوه عمر به ساکل کې راغلی ده او د دوی دوسیه تر سلنه لاندې ده. دغه کسان چې د دوه سوه ډېر کسان ویل د دوه عمر به کسان دی او د اعظمي قید شل کالونه
پورې بند سزا ورته ورکړل شوې ده.
له مخدره موادو سره د مبارزه د ځنګړي عدلي قضایي مرکز ویان خالد موحد و له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې اساسي بشري حقوق او د ورکو عزیزانو د پلاتنې 19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د وخت د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دی لاند خبرونه وړاندې کوو چې حمیده عثماني تاسو ته اوروي.
د کابل خط په 15 حوزه کې نن سهار د ماین چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. راپور نوایی چې په کونړ ولایت کې د ځانګړو افغان ځواکونو د یو ټولي قماندان له وسلې او هموې موټر سره د دولت مخالفو وسلوالو ته اوښتې ده. د پکتیکا چارواکي وایي چې پرون سرحدي ځواکونو په یوه کمین کې د حکومت 300 مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د پاکستانی رسنیو هغه راپور رد کړی دی چې ګوندې افغان حکومت په زرګونو پاکستانی بندیان خوشي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په واشنگټن کې وکتل. کیری خبري اعلان ته ویل له پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي. د هندستان صدر اعظم منموهن سنگ د روسیې او هندستان د مشرانو په 14مه کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. د اسرائیلو صدر اعظم د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د نړیوال فشار د زیاتولو غوښتنه کړې ده. مصری چارواکی وایي نامعلوم وسلوالو په قاعده کې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته درې کسان په ډزو ووژل. او پرون په عراق کې د ځان وژونکو بریدونو په یوه لړۍ کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې د ژوند په ټولو برخو کې بریالي اوسئ. دا د یو ځل بیا مو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې اوریدو ته زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. قدرمنو په دغه خبرونه کې د ماشومانو پر حقونو او د دوی په ټولنیزو ستونزو خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر د ماشومانو د حقونو د ملاتړ برخې مرستیاله آغلی عفیفه معروف را سره ملما ده. مېرمن معروف خبرونې ته خراغلی
تاسو څنګه نن چې ماته بلنه راکړلې چې سو د تاسو د استودیو د لارنه خپل غاک ګران اوریدونکو ته او ګران وطنوالو ته د کوچنیانو د حقوق پاکله ورسم.
په لومړي سر کې راته وایي چې ماشوم څوک دی او په ټولنه کې کوم حقونه لري.
بلې، لکه څنګه چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د طفل تعریف شوی دی، داسې ویل کېږي د کنوانسیون حقوق اطفال اوله ماده کې ویل شوی دی چې هر هغه فرد چې 18 کلنۍ عمر نوی پوره شوی هغه ته مو کوچنی وایي، چې دا هم نارینه او هم ښځینه کوچنیان په بر کې نیسي او دا ټول تعویزات له منځه وړي. یعنی چې په هر ژبه هر رنګ او هر فرهنګ او نژاد مذهب پورې اړه لري. یعنی هر فرد چې د 18 کلنۍ کلونه نوی پوره کړي هغه ته کوچنی ویل کیږي. بلې، یو کوچنی کوم حقوق چې د مشران لپاره دی، یعنی هغه اساسي او ذاتي حقوق څخه کوچنیان هم برخمن دي، لکه کوچنی د حیات حق دی، د تعلیم تربیت رسای حق دی، د صحت حق دی، د حق دی چې مور پلار سره یو ځای په کورنۍ کې ژوند وکړي، او د دې حق لري چې مور پلار سره یو ځای سفر وکړي، د باندې لار سی یا په کوم ځای کې اقامت ترلاسه کړي، او همداسې حق لري چې کوم وخت د دوی حق نقص کیږي، د دوی قانوني سرپرستان د دوی د حق نه دفاع باید وکړي، او هغه مشکلات چې د حقوقتنې په حق لري باید دولت ورسره مرسته وکړي سوچ خپل حق ته ورسیږي. همدارنګه د طبیعت مثلا حق لري، د رشد او انکشاف حق لري، د تغذیه حق لري، او ټول حق او حقوق چې مشران لري هغه حقوق خصوصا چې د کوچنیان لپاره لازم دي او په قوانینو کې سجل شوی دي کوچنیان هم دغه حق نه باید برخمن وسی.
ستاسو نظر په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې کوم ستونزې موجود دي؟
لکه څنګه چې په افغانستان کې وضعیت همیش داسې لیدل کېږي چې د هر موضوع په مقابل کې، یعنی د هر پیشرفت په مقابل کې چالشونه او مشکلات موجود دي. همدارنګه د کوچنیانو د مشکلاتو د لیرې کولو په مقابل کې هم بعضې چالشونه موجود دي. لومړنی چالش فکر کوم تر ټولو ډیر مهم دی، هغه امنیتي چالشونه دي. نو لکه څنګه چې ټول په دې موضوع باندې پوهیږي، کوم ملک چې امنیتي وضعیت په سمه توګه نه وي او مسؤلیت فردي وجود ونه لري، په هغه کې د ټولو د ژوندانه لپاره چالش دی، خصوصا کوچنیان چې دوی تر هر څه زیات زیان ویني. او په هغه لري پرته سیمه چې د دولت د واکمنۍ نه لري دي او هلته مخالفین واکمن دي، نو کوچنیان هلته ممکن د تعلیم تربیه د برخې نه محروم وي، د صحت د برخې نه محروم وي، او همدارنګه د طبیعت د برخې نه چې تذکره نشي اخیستلی د دونه محروم وي، همدارنګه سمه توګه تغذیه به نشي کولی، سمه توګه واکسین نشي کېدای. دا ټول د کوچنیانو حقوق دی چې دوی د ناامنۍ له کبله محروم کیږي. همدارنګه ویلی سو چې هغه مناطق یا هغه لرې پرته سیمې چې هلته جنګونه کیږي او ورځ په ورځ ملکي تلفات یا نظامي تلفات ډیریږي، په هر شکل چې وي یو څه کورنۍ بې سرپرسته کیږي او د کورنۍ مشران د بین ځي، او د دې کوچنیان مجبور کیږي دې ته چې کار وکړي او د کورنۍ نورو غړو ته نفقه پیدا کړي. لکه څنګه چې ټول معلوم دی په افغانستان کې فرهنګ یا بد رواج دا دی چې ښځه باید کار ونی کړي، نو د دوی کوچنیان ولو چې دا الکان یا انجونې په وړو سنو کې هم وي، د دوی میندې ورته وایي چې تاسو باید کار وکړئ، د پلار په ځای او کور ته خرڅ راوړئ. نو دوی عموما مجبور کیږي چې د هغه ځای اوسخه چې چون هلته د کاروبار زمینه نه وي ښارونو ته راشي، چې دوی ښارونو ته ننوځي چون یو پلوه نابلد وي، ژبه ته هغه نه لري، بلدیت نه لري او محیط بلدیت نه لري، نو دوی د رنګارنګ مشکلات سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې لیدل سوي دي، نابلده کوچنیان څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي په ښارونو کې، او یا په دوی باندې شاقه کارونه کیږي، یا دوی اختطاف کیږي، د غذای نه قاچاق کیږي، یا په ډېر لږ مزد باندې په دوی کار کیږي، چې موږ ویلی شو چې یو د عواملو څخه همدغه بدامنۍ عامل دی. او بل عامل چې د کوچنیانو د پرمختګ یا د حقوقو د احادې دپاره مخنیوی کیږي، هغه په افغانستان کې هغه قوانین نفس دی اوس او باید په سمه او درسته توګه په عدلي او قضایي ورګانونو لخوا باید پلی شي. لکه څنګه چې لیدل کیږي، هغه سي نه پلی کیږي، او د مونږه هغه ورګانونه چې دوی عامه خدمات تر سره کوي د کوچنیانو د حقوق سره یا بلدیت نه لري، او یا ناوړه کسان یا ناوړه افراد په دغه پوستو کې مقرر دي چې د کوچنیانو څخه ناوړه ګټه پورته کوي، او همدارنګه د خلکو بې سوادي، چې یعنی ډېر زیات خلک په افغانستان کې بې سوادي او دوی د کوچنیانو د حقوق په اکل نه پوهیږي، نو د ډېر کوچنیانو په خپل کورنۍ کې حقوق ته پښو لاندې کیږي. موږ ډېر زیات لیدلی دی چې میندې پلرونه نه حاضر کیږي چې خپل کوچنی مکتب ته ولیږي یا خپل لور مکتب ته ولیږي. ډېرې میندې دي چې وایي لور مې باید په کور کې پاتې شي او ما ته د وړکۍ ماشوم وساتي یا ما لپاره کار وکړي، او ډېر نارینه پلرونه دي چې وایي چې د ما زوی هم دومره کفایت کوي چې ما سره لاړ شي ښار ته په بازار په سر کار وکړي یا دوکان کې راسره کینی. نو دوی د بې سوادۍ له وجې نه پوهیږي چې دغه د ما اولاد چې باسواد شي یا مکتب ته لاړ شي تونه د دې راتلونکي به ښه وي. او همدارنګه ډېر زیات مشکلات دا هم دي چې د اوس افغانستان سرحدات چې دي هغه په سمه توګه نه ساتل کیږي، او د هر ګاونډۍ نه مغرض خلک، هغه خلک چې د افغانستان دپاره دښمنان یادیږي یا د بشریت دپاره دښمنان یادیږي، نه وزي د سرحدونه او کوچنیان په شکل د اشکالو اختطاف کوي، د غسخه اعضاو بس یا پاغه باندې ناوړه جنسي استفاده ځنی کوي، یا انتقالوي نور مملکت ته چې دغه مسایل د پاره تربیه کی.
مېرمن معروف، د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د خپلواک بنسټ په توګه تر اوسه د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې څه کارونه کړی؟
ډېر ښه سوال دی. د افغانستان د بشر حقوق کمیسیون د خپل تشکیل د پیل څخه د کوچنیانو د حقوقو د ساتنې په حق لې زیات توجه کړې ده، او یو بخش لري د کوچنیانو د حقوقو د ساتنې په حق لې پونوم. چې دا بخش په دومره وخت کمیسیون کار کوي، دوی د هغه مراکزونه چې هلته سلب ازادي د کوچنیانو کېږي د هغوی څخه په سیستماتیک ډول نظارتونه ولري، او خپل نظارتونو هغه موضوعات چې د تشویش وړ دي د عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي. لکه څنګه چې لیدل کېږي، د کابل د مرکز اصلاح او تربیت څخه نیولې د افغانستان د هغه ټول ولایت چې دغه مرکز پکې شته دي، د هغوی نه زموږ همکاران لیدنه کوي او خپل گزارشونه د نور مرتبط ارګانو سره شریکوي د کوچنیانو د مشکلاتو د حل لپاره، چې چه باید په هر فیصله کې د کوچنیانو لمړنۍ ګټې په نظر کې ونیسي او داسې نشي چې کوم فیصله د کوچنیانو د لمړنۍ ګټې پر مخ واقع شي او همدارنګه په کوم مرکز چې کوچنیان وسیږي د هغوی د عشا عبادت د خوب د ځای د منع استفاده نه چې د دنیا څخه څوک ناوړه استفاده ونی کې همیش پوښتنه کېږي. همدارنګه د پرورشګاه یا هغه مرکز چې بې سرپرست کوچنیان هلته ساتل کېږي هم موږ نظارتونه درلودلی دي چې د دوی مشکلات هم اخیستي دي او د مسؤول ارګانو سره هم شریک کړي دي تر څو چې په عادي شکل په یو گفتگو په نتیجه کې یا خبرې په نتیجه کې دا مشکل هم نه دی حل شوی. موږ غوښتي دي چې مکتوب ورته ولیږو او مشران سره مخامخ کینی او همدارنګه ورکشاپونه موږ ډیر زیات دایر کړي دي په داسلور ډیر شو ولایتونه کې هغه خلکو سره چې دوی مستقیم د کوچنیانو سره ناسته ولر للی لکه پولیس لکه معلم لکه د مالک یا لکه د کورنۍ مشران سوچ دوی د کوچنیانو د حقوق په حق له وپیږي او په هر قدم کې د کوچنی لمړنۍ ګټه باید په نظر کې ونیسي. او یو خبره مې یاد ونیوزي چې په قوانینو باندې هم موږ ډیر کار کړی دی او د موږ همکاران همیش په دې لګیا دي چې کوم قوانین که پاس شوی نه دي ضرورت دی هغه باید جوړ کې سوچ تصویب شي او د دوی د کار او تلاش په نتیجه کې قانون بررسی از تخلفات اطفال قانون مراکز اصلاح و تربیت او یو قانون باندې چې دا اوس کار کوي چې د چل اکت په نامه یادیږي یعنی ټول حق قوانین چې د کوچنیانو د ګټې د ساتنې په حق لدی په د چل اکت په تراولي او د قانون په شکل وباسي چې په راتلونکي کې ټول دولتي ادارات دغه څخه باید د کوچنیانو په مقابل کې استفاده وکړي.
ډیره مننه آغلی عفیفی معروف چې زموږ بلنه مو ومنله او په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزانو او دوستانو لټو. دغه د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیر زای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزانو لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې لطفا اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ډیر داسې کسان شته چې دوی زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. ګرانو دوستانو یو ور بیا هم هغو اوریدونکو ته وایم چې زموږ اوریدونکي ونه زوروي، پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام نه سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
یو مولوی صاحب خبره کوه د ناوی د رساله څخه. زما یو د خسر زوی دی، تقریبا د دوه ورځو کالو دی. نو هر چې تایوال تکین چې ناترکه سوی دی، د جابرالبصری په کې زوی دی، حاجي احمد نسیبی د جابرالباری په کې زوی دی، د ناوی د ورسوالۍ د شیرشیرک اوسېدونکی دی، په قوم علیزی دی. هر چا چې پیدا کړی وي یا ورسره وي یا معلومات لري، په هغه نمبر دی ما ته اشاره ووي. سپر و سپر دوا نه درې اتره نه شپږ جیرو شمال ته ور بیا تکراروم. سپر و سپر دوا نه درې اته نه شپږ یو دی دی تقریبا د دوه ورځو کار دی. دا یو وخت کې چې نادرک دی، نو دغه دی هر څه چې پیدا کړی یا ورسره وي یا معلومات لري، په دغه نمبر کې ما ته زنګ وي. 0102 9 6 ټلیفون نمبر اتلا بیا تکرارم. 0102 9 3 8 9 4 1.
السلام علیکم، زنم احمد لفار عدالت آباد خبر کوم. زما د ماما دي چې میرا د زمینه دي، تقریبا د دوه کال بشه په باندې کېږي چې د ایران پرمان باندې نظر شوی. میرا د دین نو څه بدینا کار زه دی اته چې معلوماتي په دغه نماز ماته کې کوم راوکی سفر دواره و چلور و کیا دوار شپار چلور آتا او بل نمبر دی سفر دواره و نه دواره و
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. بدل سلام خار والد والین خان شاہین سر پیم اور لشکر کی چې معصوم لکور نہ تختیدل یو په ورکه وای دا څوک چې په کونړ کې مونږ لیدل کې او څوک یې چې په ایران کې مونږ لیدل یو ورو او دا نه غلا کړو چې څه معلومات نشته. د سوب په نوم دا د ګلخان زوی را جامې چار او جنجیر ور اړه دا کار چا ته معلومات یې ورونه دي. مې په باندې له مخې دې مونږ سره په دغه ټلیفون شمیرې باندې اړیکه ونیسي. مې را د چې پروا یا 2379 اورورا د مهرباني د مخې له مونږ ته کار چا سره یا چا ته معلومات یې د خپل د اواز او د مونږ ته بمده کشمیر باندې زنګ وی دې را مننه شیرینې چې الله سکی.
هلو السلام علیکم. زمونږ یو ګران همکار یو تر مونږ کړه د لاس کار کیږي سو په نام د ګل خان زو د جان وراره ده او کار چا ته معلومات یې مونږ ته معلومات را کړی. مې را باندې مشه دې اسکو یا د ازادي راډیو نه مننه کوم. دا په اخر کې زمونږ د ټلیفون شمیره لا په دې کشمیر دې مونږ ته ځنګ وو شي پر و یا 2300 مننه یو جهان
معلومات میرا ٹیلیفون ہوتی 0102 8 0 5 میرے اور بیا تکڑا رہا 0302 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3285 خپل اخر ډبل جایزه دی لا سره وړي. وسلام خدای پامه.
السلام علیکم. زه غلام سرور بکشیل ارڅ د مخه تاګلادي رادیو ټولو کارکوونکو او اړوندونکو ته سلامونه او نیکین دی وړاندې کوم. زمونږ یو نفر په نامه د داود ولد مرحوم منان ولایتي پکتیکا ولسوالي یحیا خیل اوسیدونکی ده، او د نیکه نوم یې مرحوم میر علي. په دې نږدې وختو کې ازادي راډیو ته په خپل زړه کې پیغام ثبت کړی و او د پیغام ثبت کړی و او دوه ویلي وو چې په پېښور ښار کې زه اوسېږم او اوس له دې څخه په خپله مینه کېږي او له دې څخه په خپله مینه کېږي چې په همدې شمېرو ته په همدې شمېرو اړیکه ونیسه. صفر و سوه پنځه نوي شل نه اتیا دوه ویشت، صفر و سوه پنځه نوي شل نه اتیا دوه ویشت. دوهمه شمېره د صفر اویا پنځه سوه دېرش اویا څلور پنځوس، صفر اویا پنځه سوه دېرش اویا څلور پنځوس. او تر او نوي وو او تر او نوي دي دو پلته اوس پېښور ښار ته تللي دي او لته یې کوي چې فایده یې کړي. وسلام بحرام.
الو السلام علیکم. زه نتی د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا کاږي دی چې رحمت الله نمیږي دا درې ورځې کېږي چې د خپل کور څخه نه ده راکړه شوې دي. د پلار نوم یې او دراجه کې د سپین سالي دي چې ورک دي. نو مهرباني وکړئ ما ته پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اویا دو پنځوس صفر څلور پنځه سوه دېرش. مره یو وار بیا تکراروم. صفر اویا دو پنځوس صفر څلور پنځه سوه دېرش. انعام دی 5000 افغانۍ. وسلام.
زما خان د روزګان ولایت څخه خبره کوم. زه غواړم چې زما یو اکا ورک کړي. پنځه کاله یا څلور کاله وخت پکې دي چې ورک کړي. هېڅکله کې نه معلومېږي. نو که چا ته معلوم وي یا دی خپله زما غږ اوري په دغه شمېر و دي زنګ ووهي. صفر نویا اووه سوه څلور شپېته اتیا شپېته، صفر اویا شپږ څلوېښت یو سلو دېرش نه دېرش. که دی زما غږ اوري په دغه شمېر دي زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. شاهزاده نازنا د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نمی د آزادۍ راډیو د ورکشو ځان خپرون تخفل فهم پر د عامر جل ستاسو سلام علیکم. بعد سلام زما ورور اسرائیل د ګل محمد جوی د نور محمد مسعودی را مو داو شو چې د کونړ ولایت مرکز اسد آباد د طرف نه د دم کلی څخه نه درک شو د نو په چې زما ورور تخفل زما راګوري یا د افغانستان د راګوري ما ته ټلیفون ته دی شمیره وانځم دوی چې پر وسه وکړ نو شپې ته سوال لس نه هیڅ احترام ستاسو د شاهزاده نبیله.
زه نور محمد د حسک مینی ولسوالۍ نه خبرې کوم. یو هلک په نامه د عتیق الله د جلال آباد د ښار څخه ورک شوی دی. تقریبا پنځه ورځې کېږي. سپینې جامې په تندي او تورې چپلکې په پښو دي. سبي تکلیف لري او صحیح خبرې نشي کولی. که هر چا سره وي او یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدرسۍ له مخې دی. صفر اتاویا درشپېته درشپېته اووه سوه درې اویا صفر اووه سوه یو نوي شپږ سوه نوي دوه سوه اونس اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زما رحمت الله خون د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو خوریی دی تقریبا دا یې پنځم کال دی چې دی شپږم کال دی چې دی ورک دی. دی اسې د کندهار د ولایت د نیشته ولسوالۍ دی. حکومت د کرایې دی احمد الله نومي دی. محمد علي زوی دی. که څوک د دغه حق نه معلومات لري یا دی خپله زما خبرې اوري ما ته دې په دغه نمبر زنګ را ووایي. صفر اووه صفر درې اته نه درې شپږ شپږ اووه د پلار بیا تکراروم. صفر اووه صفر درې اته سوه درو نوي شپږ سوه اووه شپېته. یو بل نمبر دی صفر اووه سوه پنځه نوي اووه سوه شپږ اویا پنځه سوه دوه نوي. دغه دوه نمبرو ته دې زنګ را ووایي. دوه لکه افغانۍ جایزه لري. اته کړه وسولي.
السلام علیکم. زه حیات الله د روزګان ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د مامور په نامه تقریبا چې دا 10 کاله کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه دی. که چېرې دوی په خپله زموږ غږ اوري او یا د ده په حق ته بل کوم داسې څوک معلومات لري نو زموږ تر په دغو شمارې اړیکې ونیسي. 0 8 8 9 4 8 8 0 8 8 4 8 8. والسلام د ازادي راډیو نه مننه.
زه د ازادي راډیو ته او کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. دا د سلام زه مولوی مغفور الله د زابل ولایت شاهي ولسوالۍ او د تازه کرنې کلي څخه خبرې کوم. ما یو اکانه د رکسو دي تقریبا 15 کاله کېږي چې یو نوم یې محمد دی. په لنډ نامه باندې مشهور دی. اصلي نوم یې محمد دی. دا چا ته کتې وي په دغه نمبر دی ټلیفون زنګ راووي. والسلام.
السلام علیکم. زه جواد لجان مسکینیار د فراه مرکز څخه خبره کوم. د سمیولان میزي زموږ خپل د سمیولان میزي د عبدالحکیم زیری د سفر له سکاله دی. د سمو دی رئیس د کور سره درک دی. که چاته معلومات وي په دغه دوه نمبرو باندې موږ ته زنګ ووهي. که دی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک اوري او معلومات ته په هکله لري 0 9 3 6 2 9 0 9 3 6 2 9 یا 0 8 9 4 1 3 6 2 0 8 9 4 1 3 6 2 سمیولان میزه د عبدالحکیم زید د سفر له سکاله دی. د سمو دی رئیس د فلاح د شهر څخه له درکه شوی دی. که چاته معلومات وي هیله ده چې په دغه دوه نمبرو باندې موږ ته معلومات راکړي او که خپله سمیولا د احوال اوري هم د غږ اوري هم خپل کورنۍ دي د احوال ورکړي چې دوی ډېر په تشویش دي. مننه.
زموږ یو کلیوال د حکیم شاه په نامه د 10 کاله کور نه درکه سوی د کار چاته درکه په دې شمار کې زنګ ووهي 0 8 8 3 2 5 2. نوم غلام احمد پروان ولایت اوسیدونکی. زما یو ماما ده په نوم شاغاسي. دا 3 دېرش کاله کېږي چې ورک ده. که چېرته چاته په دې پته معلومات وي او د هغې په دې ټلیفون ته ما ته زنګ ووهي 0 8 8 5 5 2 9.
هلو السلام علیکم. زه اجم احمد د میوند ولسوالۍ د کشنفر د بازار د منسکې سوسای سره خبره کوم. زما زوی پزی احمد نومېږي چې دا 10 میاشتې د کوره څخه وتلی دی. نه د مړه نه د ژوندي معلومات یې شته. هر څوک که د ده پاک شي معلومات لري و دغه شمېر د جنګ ووهي 0 8 9 4 0 5 0 0 8 9 4 0 5 0 0 5 0. او دغه نه هکه زم کوي د خلک نه وي چې لازم یې از مش په لري والا خبر دی. السلام علیکم.
ازادي رادیو کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. زما ورور محمد طاهر د حاجي محمد سرور زوی د حاجي بختیار مسی اصلي د نوزاد ولسوالۍ د تاخمات څکاریز اوسېدونکی دی او پیلي سکنات یې د نظاهي ولسوالۍ دی. د چانجیر د سیمې اوسېدونکی دی. وظیفه یې طالب العلم او په کال 1302 د روژې مبارکې د میاشتې 12 ورځ و چې په لشرګاه ښار کې د شیخ حاجي مولوي حبیبالله صاحب په جامع جومات کې یې د قرآن شریف ترجمه کوله چې نوموړی محمد طاهر لا درکه شوی دی. که چیرې ځای او یا زموږ اعلان د راډیو د لارې اوري او یا هر مسلمان ته معلوم وي په دې شمېرې یې ټلیفون وکړي 0 8 0 3 0 8 9 5 9. بله شماره 0 8 0 8 5 5. او یو بل نمبر 0 8 0 1 9 1. او خپل شیرینی دي ترلاسه کړي. د خدای په امان. حسن خان ستاسو ده زیری په انتظار.
هلو السلام علیکم. زه اسلام چې د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دی. زما یو زوی ده چې د خالمیر په نامه ده. دوې میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه سوی ده. هر چاته کې معلومات ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 8 5 2 3 4 5. هر چاته معلومات یې خپله شیرینۍ به ترلاسه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زما نوم عتیق الله ده. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ د
رسنی و سیدون خیم ما یو زوی ورکته چې نوم یې محمد الله ده عمر به یو 15 کاله وي تور کالی یې اغوستی دی دا یو شل شپې کېږي چې له کوره م درکه ده نو چاته کې معلومات وي په دغه نمبر باندې د شاته زنګ ووایم 09 14 14 یو شماره یواری بیا تکراروم د موبایل نمبر مې 09 14 14 یو هر چاته که معلومات وي ډېر خیر بي وي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووایي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامم په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.